د جرمنی د دفاع وزیر هیله مندی خی چې د ولسمشۍ د ټاکنو پایلې هر څه زر اعلان شي او ټولو لورو ته د منلو وړ وي. میرمن کارن باور د سه شنبې په ورځ له ولسمشر اشرف غنی سره نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې دا خبرې کړې دي. د امریکا دفاع وزیر وایي چې له طالبانو سره د سولې د احتمالي موافقې په تړاو لازمه نه ده چې له افغانستان نه د وتونکو امریکایي ځواکونو شمیرو پورې وتړل شي. دا او نور مطالب روانه خبری خبرونه کې در اورو. دوستانو زه اجمل اندی مول خپل نور همکارانو سره یو ځای مو هر کله کوم. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته ملالی بشیر در اوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د ناټو مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ملاتړ ټینګار وسو. په هرات کې چارواکي وایي پرون د دې ولایت په زاول ولسوالۍ کې د طالبانو درې مهم قومندانان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر پر ایران تور پورې کړی چې د اعتراضونو پر مهال یې سلګونو کسان وژلي دي. بشپړه خبرونه. د ناټو مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ملاتړ ټینګار وکړ. د ناټو نظامی سازمان مرستیال ویاند پیرس کزالی ازادي رادیو ته ویل د دوی له هڅو یو داده چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت مخه ونیسي. شاغلی کزالی ویل ناټو په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د زیاته کړه مهمه داده چې طالبان پر رښتینې ژمنې سره د مذاکراتو میز ته کښېني، په دې معنی چې مصالحې ته حاضر سي او یو شمیر مسایل ومني. که داسې وسي د سولې توافق ته به ښه فرصتونه برابر سي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته خپل له مخکې نه اعلان کړی سفر بریالی وباله. ولسمشر ټرمپ د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیرته پیل شوې دي. ناټو په دې اړه د روسیې او چین په ګډون د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان په سوله کې خپل رول ولوبوي. په هرات ولایت کې چارواکي وایي پرون د دې ولایت په زاول ولسوالۍ کې د کومانډو ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د ډلې درې مهم قومندانان وژل شوي دي. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته داسې وویل. د وای په دې پیښه کې د طالبانو د ولسوال مولا ګلشیر، نظامی مسؤول حافظ زبیر او د دې ډلې د استخباراتو مسؤول حافظ طلحه په زاول ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د هیله څرګنده کړه چې د دوو کسانو له وژل کېدو سره به په زاول ولسوالۍ کې امنیت مخ پر وده سي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امنیتي ادارو مشرانو په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر د بمی حملې په اړه پرون د خپلو پلټنو په اړه معلومات وړاندې کړل. د دې حملې په نتیجه کې یوه نیمه اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو یو بهرنی کارکوونکی انیل راج وژل شوی و. د امنیتي ادارو په دغه غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو په مشرۍ پلاوي هم حضور درلود. تادامیچی یاماموتو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دې سازمان د کارکوونکو د امنیت لپاره د امنیتي تدابیر زیات کړي. تیرونی د کابل شهر په میکروان سیمه کې د ملګرو ملتونو پر یو موټر د لاسي بم د حمله په پیښه کې د دې سازمان یو بهرنی کارکونکو وژل سو. ارګ په یو خبر پاڼه کې چې تیر شپه خبر سو وویل چې شاغلی یا مموتو د دوشنبه په ورځ له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې په داسې حال کې چې د امنیتي ارګانونو مسؤلان حاضر وو، د دې سازمان د تاسیساتو او کارکونکو د خوندیتوب لپاره د لازمو تدابیرو غوښتنه وکړه. د جنوبی او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز ویلي افغان چارواکي باید د افغانستان په ختیځ کې د کوچنیانو د جنسي ځورونې د سختو اندېښمنونکو راپورونو په تړاو پریکنده اقدامات وکړي. دا خبره میرمن ویلز پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې ده. دا وروسته له هغه چې برطانیایي ورځپاڼې ګارډین تیره میاشت په لوګر ولایت کې په ښوونځیو کې تر 500 زیاتو اغېزمنو شویو هلکانو د جنسي ځورونې په اړه راپور خپور کړ. راپور ادعا کوي چې هلته یو داسې کړی فعالیت کوي چې د کوچنیانو په جنسي ځورونو کې لاس لري. ویلز ویلي چې جنسي تاوتریخوالی او د بچبازۍ دود په هیڅ ټولنه کې ځای نه لري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې افغان حکومت په دې اړه تحقیقاتو ته ژمن دی او سرغړونکي به مجازات سي. د هلکانو د جنسي ځورونې راپورونه په داسې حال کې دي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د بچبازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیري دود دوام لري. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران تور پوری کړی چې لوی شمیر اعتراض کوونکي وژل دي. دا وروسته له هغه چې په ایران کې د اعتراض د وژل سوي اعتراض کوونکو ناتایید سوي ارقام راپور سول چې ګواکې سلګونو دي. ایران دا یو درواغ وبله. ترامپ نن په لندن کې د ناټو سرمشریز پر مهال ویل ایران شای اوس مهال زرګونو کسان وژني او له همدې کابله انټرنیټ قطع کړی دی چې خلک هلته روان وضعیت ونه ویني. د ویل چې د وژل سوي شمیر ډیر زیات دی او دا یو بد خبر دی. د تهران د پولیسو مشر نن ویل چې د تیلو د بایو د زیاتېدو پر ضد په اعتراضي لاریونو کې څلور لاس لرونکي نیول سوي دي. د ویل چې په ناکراري رامنځته کولو کې د نورو لاس لرونکو پیژندنه دوام لري. یوه ورځ مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ویل چې په ایران کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې 208 کسان د اعتراضونو پر مهال د پولیسو د ځپنو په نتیجه کې وژل سوي دي. د ایران د قضایه کمیټې ویاند غلام حسین اسماعیلی د لوی شمیر کسانو د وژل کېدو خبر رد کړ. ایرانی چارواکو د اعتراضونو پر مهال په دې هېواد کې انټرنیټ قطع کړ او تر اوسه یې د وژل سویو اعتراض کوونکو دقیق شمیر نه دی خپور کړی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه سمک په پاڼه کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ او ولولئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا جرمنی دفاع وزیر کابل تتلی او هلته هیله مندی خودلی چې د ولسمشری د ټاکنو پایلې به تر هر څه زر اعلان شي او ټول لورو ته بده منلو وړي. دا ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډه خبری غونډه کې د جرمنی د دفاع د وزیر څرګندونې در سره شریکو. دا بام واوري چې د امریکا دفاع وزیر ویل طالبانو سره د سولې د احتمالي موافقې په تړاو لازم نه ده چې له افغانستان نه د امریکایي وتونکو سرتیرو شمیر وټاکل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له معترضو انتخاباتي ډلو سره یې پیل شوې خبرې مثبت لوري ته روانې دي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکو او همدارنګ به په لندن کې د ناټو د اویایي مې کلیزې په مناسبت د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې تازه حال هم درکو. نیمه نړۍ پروګرام او د ګولیا چار تنظیم پروګرامونه هم په همدې سات کې خبرېږي. د جرمنی د دفاع وزیر هیله مندی خي چې د ولسمشری د انتخاباتو نتایج به ډیر سره اعلان شي او ټول خواو ته به د منلو وړوي. نوموړي د سې شنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو خبري غونډه کې ویل د ولسمشری د انتخاباتو د نتایجو د اعلان په صورت کې جوړ شوی حکومت به د سولې خبرې چټکی مخته یوسي. په ورته وخت کې ولسمشر غنی په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخه کې د جرمنی مرستې ډېرې مهمې بللې. امید ظهیر مل موضوع تعقیب کړی ده. هم د اوس د کابل په سټوډیو کې دی. زهیر مل صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، نور جزئیات له تاسو اورو.
مننه آن صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام. ټاکنې د سولې بهیر او د افغانستان امنیتي وضعیت د ولسمشر محمد اشرف غنی او د جرمني د دفاع وزیر د بحث اصلي موضوعات رانغاړل. د آلمان د دفاع وزیر کارن باور د سیشن بي پورس په ارګ کې له ولسمشر غنی سره وکتل او په یو غټه خبري غونډه کې ویل دوی هیله مند دي چې د افغانستان د ولسمشري ټاکنو پایلې هر څه ژر اعلان شي او ټول سیاسي لوريو ته د منلو وي. مېرمن باور زیاتوي ولسمشر غنی سره خبرو کې ویلي هغه دولت چې د ټاکونو د پایلو په نتیجه کې جوړیږي کولای شي چې د سولې خبرې هم په قوت مخته یوسي. د وای هیلمن یو چې د ولسمشری د شوی او ټاکنو پایلې هر شزر اعلان شي او ټول سیاسيونو ته د منلو وي هغه دولت چې د ټاکنو د پایلو په نتیجه کې جوړیږي کولای شي چې د سولې خبرې په قوت مخته یوسي. د المان د دفاع وزیر د دوشنبه په ورځ افغانستان ته راغله او په مزار شریف کې د خپل سرتیرو سره ولیدل. مېرمن باور په دې خبري غونډه کې زیاته کړه په افغانستان کې د جرمني سرتیرو د مشتیدو هدف دا دی چې افغانان په امنیت کې ژوند وکړي او په دې برخه کې دوی خپل حاصل ته دوام ورکوي. انسب همدارنګه ولسمشر غنی په دې خبري غونډه کې وویل چې جرمني تل په سیمه کې دی او باثبات افغانستان ملاتړ کړي او په دې اړه یې تیرو څو کلونو کې د درې مهم غونډو کوربتوب هم درلودل. ولسمشر وویل چې جرمني د سولې او د افغانستان د دفاع په برخه کې له افغانستان تل ملاتړ کړی دی. ولسمشر وایي موږ د افغانستان د راتلونکي په اړه په مختلفو برخو خبرې وکړې. د باعزت او تلپاتې سولې لپاره ساسي ټینګار مهم دی. جرمني د سولې لپاره د اسانتیا او د چمتو کولو په برخه کې د لومړیتوب ونډه درلودلې او د خلکو د حقوقو او د اساسي قانون په رڼا کې د خلکو له ازادیو او لاسته راوړنو ملاتړ کړی. افغان چارواکو وړاندې ویلي دي چې جرمني په تیرو کلونو کې افغانستان سره د نږدې 1 میلیارد ډالر مرسته کړې چې په بیلابیلو برخو کې لګیدلې ده او خورا مهمه هم ده. اوس مهال جرمني په افغانستان کې نږدې 1300 سرتیري لري چې له کابل سربیره په مزار شریف او کندوز کې د غوث ملاتړ ماموریت تر چتر لاندې فعالیت کوي. بله انسه
ډیر زیاته مننه کوو. امید ظاهر مل دوستان و موریدل چې د جرمني د دفاع وزیر کابل تتللی هلته ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. په نورو مسلو سربیره هغه هیله سرګند کړی چې د ولسمشي د ټاکنو پایلې به زری لاند شي او ټول خواوته به د منلو وړوي. خو د ولسمشي د ترسره شوو ټاکنو لومړنۍ پایلې لا هم ځنډیدلې دي. بیلابیل دلایل او سببونه شته چې تر اوسه پورې د دغه لومړنۍ نتایجو د اعلان مخه ډب کړي. یو هم په وو ولایتونو کې د یو شمیر معترضو نوماندانو د پلویانو لخوا د انتخاباتو د سیمه ییزو دفترونو تړل دي. دا دفترونه چې له تقریبا 2 اونیو راهیسې تړلي دي، پکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رایو بیا شمیرنه او تفتیش مخته نشي وړلی. خو اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له معترضو انتخاباتي ډلو سره یې پیل شوې خبرې په دې اړه مثبت لوري ته روانې دي. اکرام الله اکرام پرې جزئیات راکوي.
د افغانستان په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر پیل ته هیلي مخکې له دې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې په ګډون د معترضو نوماندانو پلویانو په وو ولایتونو سرپل، جوزجان، بدخشان، تخار، فاریاب، بغلان او پنشیر کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر مخه نیولې. خو اوس د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسؤلین هیله لري چې ډیر ژر په دغه ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر پیل شي. د دغه کمیسون ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې د وروستۍ انتخاباتي لانجو په تړاو له معترضو ټاکنیزو ډلو سره د کمیسون خبرې مثبت لور ته روانې دي.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوریز مخبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. دوستان موږ له یوې تخنیکي ستونزې سره مخ شو او د تخنیکي ستونزې د دې سبب شول چې د موږ په خبرونو کې څه خل چې په کار و زموږ خبرونه هسي پر مخ لاړې نشي. په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له معترضو انتخاباتي ډلو سره پیل شوې خبرې مثبت لوري ته روانې دي. اوس پر راشو هغه مرکې ته چې د انتخاباتو د آزاد او عادلانه انتخاباتو د ټاکنو بنسټ وایي. کچېرې رښتیا کمیسون په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر د پایل په اړه معترضونو سره وي هوکړې ته رسېدلې وي، دا یو مهم پرمختګ دی. اکرام الله اکرام د دې بنسټ د اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې ده.
کچېرې واقعا کمیسون په دې توانېدلې وي چې په دغه خپلو خبرو اترو یا مذاکراتو کې له معترضو ټیمونو سره دې جوړې ته ورسېږي چې دفترونه پرانیستل شي او واک دوی د خپلو پریکړو تطبیق لپاره چې هغه بیا شمېرنه ده او تفتیش ده زمینه جوړه کړي او موږ تاسو یو قدم لاندې کړي د پایلو اعلان خواته، نو دا خپله یو جدي پرمختګ ده او د هڅ خمو ځانه کو او کچته واقعا دا مسله ورسی ان شاء الله چې تاریخ خبر وي او خو بدل شي چې مسمه د تاسو وک مستون جزئیات د خبراتو او کوم سره باندې توافق شوی د داخل سره شریک کړي تر څو خلک هم پوه شي چې د پسکیو او کمیشن په کوم ډول کې وټمنه د چاله خال موټرست مورا د تو واسو چې د خپل اعتراض لاس واخلي او کمیشن ته اجازه ورکړي چې
رشید صاحب دغه ولایتونه چې انتخاباتي مرکزونه پکې تړل شوی دي د معترضو انتخاباتي ډلو لوري نو اجازه نه ورکول کیږي چې راشمیرنه پکې بیا دوباره وشي که چرته په دې ولایتونو کې راشمیرنه بیا سیړنه پایل شي او بل اخره کمیسون د لکه څنګه چې تاسو ویل د رایو د لومړنیو پایلو اعلان ته یو قدم نږدې شي فکر کوي چې وروسته لیلانه به هم دغه ډول کړکیچونه رامنځته شي کنه کوم ستونزه باندې
دا اثبات پیدا کی په دې پرې چې د تاکونو د خپل کمیسون د فایل کې لانی کې په لومړي دور کې څومره د تاکونو د کاندیدانو لپاره د منلو وړ دی ځکه چې وایي زینا فدی چې تا وګوي چې تاسو نو کاڅه کاموي چې کاڅه کمیسون لپاره په خو مخه دا یو خزیره ده د فایلو د اعلان وسنی اعلان لپاره او که چې به شکایتونه په زیاتې او د شکایت کمیسون په دې کې ډېر مسخه شي چې او شکایت درستګي وکړي او بل اخر د ټول فوق کناډا سره کړی نو خام مخه په دې کې بیا وخت تیریږي او د شکایت کمیشن لپاره هم بیا په څلور ماموریت کې او بیا هم په د شکایت په اړه باندې څېړنې وکړي تفتیش سره کړي د رائے د ټالو د اعتبار موضوع مکاسي نو خام مخه په وخت نشي او دا چې د شکایت کمیشن عملیاتي پلان او څو دي د تا آماده دي دا هم په کار د شکایت کمیشن په اړه باندې به خپل معلومات او څومره واقعا دی آماده دي
رشید صاحب یو بل مسله چې د انتخاباتو کمیسون له تیرو سور زورایي سي په دې باندې ټینګار کوي چې دوی به تخنیکی راپور درلنشا به د کمیسون مشرانو ته سپاري تر څو خپل ورسي پریکړه د کمیسون د رهبرۍ شورا اعلان کړي خو تر نن هم دغه راپور نه دی سپارل شوی نن یو ور بیا دوی ژمنه کوي چې دغه راپور تخنیکی راپور به سپارل کیږي فکر کوي چې نن به وتوانیږي او دغه ځنډ لامل څه شي کېدلی شي
په دغه وخت کې چې عامه اصول ډېر حساس دي او په دې حال کې ټول هغه لوري دې ته ګوري چې کمیسون څه ترسره کوي د ملکي هله مندې له کمیسون څخه دا ده چې یعنی دغه وضاحت خلکو ته ورکړي او اوس ګوري که چېرته عنوانونه وي او بهانې ګوري چې بهانه اما اصل حقیقت څه ده یو ورځ ورته کېږي چې نن تر موسم پر راپور ورکړي هغه څه عمل دي سبا ته بیا بل خبره مرسته راپور باندې کار روان ده بل ورځ بیا عامه خبره کېږي نو خلک چې کمیسون هغه اصل د حقیقت خلکو ته ووایي چې راپور کې کارونه په سوره وخت نیسي اما هغه باید مراد شي اوس دغه مهال ویش چې نقصه وایي د موږ لپاره جدي اندېښنه ده چې یعنې هر څه د نوټ د خوښې په اساس باندې سمبال کیږي نه ده چې هلته یو څه په نامه محدوده وي او د هغه په چوکاټ کې هر څه جوړ شي اوس د کمیسون څخه موږ غوښتنه ده چې که راپور باندې کار روان وي خو وضاحت کوم راپور په کوم جزئیاتو او څو کار پکې ساخت نهایتا د بشپړ کیږي او که هر راز موږ دا خبرې به وایو دا خبرې په دې قناه ورنه ده
دوستانو زموږ غږله آزادۍ راډیو ناوړې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ شرایوي رئیس یوسف رشید سرمو په ورستوي انتخاباتي مسایل او نندرو مرکه اوریدله د آزادۍ راډیو ده
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت په خپل وکړي آزادۍ راډیو
د امریکا د دفاع وزیر ویل طالبانو سره د سولې احتمالي موافقه ضروری نه ده چې له افغانستان نه د وټونکو امریکایي ځواکونو په شمیر پورې تړلې وي مارکیس پر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا ولسمشر تیرونه افغانستان ته په سفر کې بیا ویل چې په دې هیواد کې به د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 8000 تر کم کړي خو پښتنه ده چې طالبانو تر اوسه له امریکا سره په شو خبرو کې لدی هیواد د ټولو امریکایي سرتیرو د وټلو غوښتنه مطرح کړي اې دې ته بغاړه کېږي چې هم له امریکا سره سولې وکړي او هم دا ومني چې ځواکونه دې په دې هیواد کې پاتې شي موضوع نوریاس نوری تعقیب کړی دا نوری صاحب را سره هم دا اوس په استودیو کې دی نوری صاحب مهرباني وکړئ
بله انسب مننه لکه څنګه چې تاسو ویل د امریکا دفاع وزیر وای لا افغانستان د وطنکو امریکایي پوځیانو شمیره حتما له طالبانو سره د سولې لې احتمالي موافقه سره تړلې نه ده. مارکیس پر د څرګندونې ورسته له هغه کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیرونه افغانستان ته د سفر په محل په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمول پر احتمال خبرې وکړي او ویل دی باور لري چې طالبان به اوربند اومني. اسپر پرون دوشنبه په داسې حال کې چې د ناتو په سرمشریزه کې ګډون لپاره له واشنگتن څخه لندن ته روانې ده. ل رویټرز خبري اژانس سره په ځانګړي مرکه کې وویل د ټرمپ اداره له څه مودې راهیسې هم له خپل خوا او هم د ناتو د نورو غړو په کچه د پوځي ځواکونو د شمیرې د کمولو پر احتمال بحث کوي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه دی ډاډه دی چې امریکا او متحدانه د سرتیرو د شمیر له کمیدو سره دا خبره یقیني کولی شي چې افغانستان به بیا د هغو ترورستانو په ځاله نه بدلیږي چې ښایي پر امریکا برید وکړي. د امریکا دفاع وزیر پرته له دې چې ځانګړې شمیره یاد کړي وویل چې د ناتو غړي هم د سرتیرو د شمیر د کمولو په برخه کې له امریکا سره موافق دي. اسپر وویل دی ډاډه دی چې په افغانستان کې کولی شي د ځواکونو شمیر کم کړي او هم دا مسله یقیني کړي چې له خاورې به بیا تر هغه د ځالې په توګه استفاده نه کوي چې پر متحدو ایالتونو حمله وکړي. هغه په دې اړه چې دا به څه شمیر وي نور جزئیات البته ورنه کړل. ښاغلی اسپر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ځواکونو د شمیر کمیدل به آیا په یو ډول له وسلوالو طالبانو سره د سولې له یوې موافقې سره تړلې وي وویل نه دا لازمه نه ده. خو له دې مخکې دا له امریکا سره په خبرو کې د طالبانو یو عمده شرط چې کله به له دې هېواد د امریکایي ځواکونو په ګډون ټول بهرني ځواکونه وځي. په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 10,000 امریکایي او د ناتو د نورو متحدینو په زرګونو سرتیري ډیر دي. مخکې له دې چې په 13 سپتمبر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شي دواړه لوري یوې موافقې ته نږدې شوي وو چې له مخې له دې هېواد په زرګونو امریکایي سرتیري وتل او طالبانو هم په بدل کې دا ژمنه کړې وه چې سخت دریځ به بیا پر امریکا له دې ځایه د حملې لپاره کار نه اخلي. خو اوس پوښتنه دا ده چې له طالبانو سره د امریکا د سولې رسمي خبرې بیا پیلېږي او په نتیجه کې دواړه لوري د سولې موافقې ته رسیږي، طالبان به دا ومني چې یو شمېر امریکایي سرتیري د افغانستان کې پاتې شي؟ د پښتنې د افغانستان د سیاسي چارو کارپو فاروق بشر داسې ځواب وایي.
تاسو په خپل پیلېږي چې سیاست د مور لري نه پلار. کله چې مجبوریت په سیاست کې راشي سړی هر شی منلی شي او مني. طالبان هم دې نتیجې ته ورسېد چې په جنګ کې د دوی ضرورونه رسېږي چې د افغانستان حکومت په دوی په لاس کې ونیسي او دوی وغواړي بېرته راشي افغانستان ته. پاکستان هم دوی سره اوس په ښه نیت نه غږېږي. نو له هغه که چېرې دوی په فشاري کوي د دوی بیا غیر له دې چې تباه شي ټولې او د منځه لاړ شي بل کار نه لري او افغانستان به هم تباه کېږي. نو له هغه دوی مجبور دي د سیاسي له نقطې نظره چې دا شی ومني چې یو څه عسکر د امریکا چې دا هم د امنیتي مسایلې په افغانستان کې پاتې شي. که چیرې دا پاتې نه شي په افغانستان کې د دې امکان شته چې بیا طالبان هماغه ځای حکومت ته رجوع وکړي چې دوی په نوي کال کې دوی دا کار کاوه. نو له دې کبله زه فکر کوم چې دا اوس طالبان هم دې ته مجبور شوي دي چې دا شی ومني.
تر اوسه نه ده څرګند چې د امریکا او طالبانو ترمنځ درېدلې د سولې رسمي خبرې به بیا کله پیلېږي. خو د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د دواړو لورو ترمنځ غیر رسمي خبرې پیل شوې دي. دې مسلې ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم افغانستان ته د وروستي سفر په مهال اشاره وکړه. ویل طالبان اوس غواړي سوله وکړي او که دا ډله اوربند وکړي ورسره به شخړې ډېرې کمې شي.
دوستانو زموږ غلا ازادي راډیو ناوري له نور صاحب څخه مننه کوو چې د امریکا د دفاع د وزیر هغه څرګندونه را سره شریک کړي چې ویل طالبانو سره د سولې او احتمالي توافق افغانستان څخه د وطنکو امریکایي ځواکونو له شمیر سره خامخا تړلې نه دي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای شي.
دا غیر دولتي ادارو او خصوصي سکتور د کارکونکو د تقاعد د حقونو د تنظیم د مقررې په عمل کېدو بد لومړي ځل لپاره د دغو ادارو کارکونکو د تقاعد له حقونو برخمن شي. خان محمد سیندی په اړه په دې رپورت کې تفصیل راکړي.
هارون وکاله په یوې غیر دولتي ادارې کې کار کړی خو له دغه ادارې نه لوتلو وروسته د تقاعد په نامه یو پول هم نه دی ترلاسه کړی. دوی په غیر دولتي ادارو کې دا شان کار کول لو ورځنۍ مزدورۍ نه پرته نور څه نه دي. اوس چې د غیر دولتي ادارو د کارکونکو لپاره د تقاعد د ورکولو مقرره نافذ شوې، هارون هیلمن دی چې دغه مقرره د کاغذ پر مخ پاتې نه بلکې پلی شي.
که ما تقریبا 7 سال چیز کار کردیم د می کمپنی کوم تقاوت یا کوم
ما شپه کله په یو شرکت کې کار وکړ. الله دغه شرکت نه لوتل ورسته راته د تقاوت په نوم هیڅ نه دی راکړل شوی. هله من يم دغه نوې قانون په خطوګه عملی شي.
عبدالوهاب سمدی چې د وی خصوصي رسنۍ کارکونکو دی ټینګار کوي چې د عدالت د تضمینولو په هدف باید دغه مقرره په جدي توګه پلی شي. مخکې له دې د غیر دولتي ادارو د کارکونکو لپاره دا شان کوم اصل نه و او ډېرې غیر دولتي ادارو خپلو کارکونکو ته د تقاوت حقونه نه ورکول. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په تازه شپو ورځو کې د لومړي ځل لپاره د غیر دولتي ادارو او خصوصي سکتور د کارکونکو د تقاعد د حقونو د تنظیم مقرره جوړه کړې ده. دغه مقرره چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په فرمان نافذه شوې درې فصلونه او 22 مادې لري. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویان عبدالفتاح عشرت احمدزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مقرره د خصوصي سکتور او د کارګرانو د ټولنې په همغږۍ جوړه شوې ده.
در این طرح تمام افراد و اشخاصی که در سکتور خصوصی کار میکنن
پا دغه سند کې ټول کسان چې له خصوصي سکتور سره کار کوي شامل دي او د دغه تقنینی سند له ښیګڼو استفاده کولی شي. په لیکې دوته یې دولت او په تیره د کار او ټولنیزو چارو وزارت ژمن دی.
د ښاغلي احمدزی په خبره ټول ملي او نړیوال شرکتونه چې په افغانستان کې د کار کولو جواز لري مکلف ګڼل شوي چې دغه مقرره پلی کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې له کابل څخه د ازادي رادیو خبریال وایي د غیر دولتي ادارو خصوصي سکتور د کارکونکو د تقاعد د حقونو تنظیم د مقررې په عمل کېدو به د لومړي ځل لپاره د دغه ادارو د کارکونکو د تقاعد حقونه پر ځای شي. زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوس هم د سیمې او نړۍ و موضوع خبر به یې چې لندن د ناټو د اویایمې کلیزې په مناسبت د دې پوځي تړون د مشرانو او همدارنګه نورو مراسمو کوربه دی. دغلته نن د ناټو د مشرانو غونډه پیل شوې ده او د دې غونډې یو مهم مېلمه د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دی. فرشته جلالزئی از موږ همکاره په لندن کې ده او د همدغه مراسمو د پوښښ لپاره تللې ده. همدا اوس راسره په تماس کې ده. فرشتې، خبرونې ته ستړې مشي، تا نه به واورو څنګه دغه د ناټو د مشرانو غونډه پیل شوې پیلېږي او په څنګ کې نورې څه خبرې دي د ناټو د اویایمې کلیزې د مراسمو په مناسبت؟
مننه صاحب، اول خو اوریدونکو ته باید دوایم چې دلته د ناټو تړون د مشرانو د غونډې لپاره ځانګړي هغه د رسنیو لپاره جوړ شوی ځای دی. نو که په بګراوند کې د زما د خبرو شاته اوازونه راځي، د دې څخه مخکې له مخکې معذرت غواړم. دلته د ناټو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوې ده. لکه څنګه چې تا وویل، ناټو اویا کلنه سوه په 1999 میلادي کال کې، کله چې دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده. د ناټو تړون تشکیل شو او له هغه راهیسې دا اویا کاله دي چې دغه تړون فعالیت کوي او دوی نن دلته په شاندارو مراسمو دغه مراسم لمانځي. رسمي مراسم دي، لکه څنګه چې تاسو وویل، دغه مراسمو ته یو مهم مېلمه د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ دی. د هغه میرمن هم ورسره راغلې ده. هغه نن سهار د ناټو له عمومي منشي یونس ستولتنبرګ سره کتلي دي. دواړو د ناټو تړون د فعالیت دفاع کړې ده. یونس ستولتنبرګ ویلي دي چې ناټو په نړۍ کې د ډېرو مهمو تړونونو څخه دی او یو ډېر بریالی تړون دی. د امریکا متحدو ایالاتو هم جمهور رئیس هم په خپل دغه خبرو کې یان سولتنبرګ سره په خپل خبرو کې د ناټو تړون پر نړیوال اهمیت باندې ټینګار کړی دی. د ناټو د مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې به تر ډېره حده په ختیځ اروپا کې، مخصوصا په پولنډ کې، د روسیې پر نفوذ په بالتیک سمندر پر غاړه په پرتو هېوادونو کې د روسیې پر نفوذ باندې خبرې کېږي. په دغه غونډه کې همداراز د ګرجستان مسله مطرح ده. د ګرجستان د دوو جلاسو، سیمو ابخازیا او جنوبي اوستیا په خاوره کې د روسیې پر فعالیت او نورې مهمې نړیوالې مسالې چې نن ورځ د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه ده. د ناټو تړون د ویاند مرستیال پرون ازادي راډيو ته ویلي و چې دوی به همدار است په افغانستان کې پر خپل ماموریت باندې خپل ماموریت پر تعهد باندې چنګار کوي، مخصوصا د افراطي ډلو د فعالیت د مخنیوي لپاره پر مبارزه چې د داعش وسواله ډله هم پکې ده. او همدار است افغانستان د په اړه یو ځانګړي غونډه هم جوړه شوه چې په افغانستان کې د مطبوعاتو پر ازادۍ خبرې وشي، د مطبوعاتو د ازادۍ پر اهمیت او همداراز د افغانستان کې د ښځو پر وضعیت باندې به هم خبرې وشي. او څومره معلومات چې ما ستاسو سره رسیدلي دي، د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړي اریانا سعید به په دغه غونډه کې وینا کوي، او د دې د خبرو تمرکز به په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت باندې وي. نو د ورځې په جریان کې دغه غونډې تنظیم شوي دي، پلان شوي دي.
مننه کوم فرشته، په دې اړه باندې خو ډېرې خبرې کیږي، موږ به د خبرونو په جریان کې کوشش کوو کله چې تاسو داسې فرصت هم لرئ د معلوماتو د راکولو لپاره په خبرونو کې به در سره په تماس کې کیږو. او خپل اوریدونکي به د ناټو د اویایي مکلیزې په مناسبت په لندن کې د روانو مراسمو او همدارنګه دغلته د ناټو د سرمشري سینه خبر ساتو. موږ پسې د خبرونو وخت راورې سید لتانه مننه کوم فرشته جلال زئی کور مو ودان. دوستان، وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. زما بل همکارا ملالی بشیر سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تریو.
نن د ناټو مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د توریزم پر ضد مبارزې په برخه کې په افغانستان کې د غوښ ملاتړ ماموریت پر ملاتړ ټینګار وسو. په هرات کې چارواکي وایي پرون د دې ولایت په زاول ولسوالۍ کې د کومانډو ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د ډلې درې مهم قومندانان وژل شوي دي. د جنوبی او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنی چارو مرستیال وزیر الیس ویلز ویلي افغان چارواکي باید د افغانستان په ختیځ کې د کوچنیانو د جنسي ځورونې د سختو اندېښمنونکو راپورونو په تړاو پریکنده اقدامات وکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران تور پورې کړی چې لوی شمیر اعتراض کوونکي وژلې دي. دا ورسته له هغه چې په ایران کې د وژل سوي اعتراض کوونکو ناتاید سوي ارقام راپور سول چې ګواکې سلګونو دي، خو ایران دا یو درواغ وبلل.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د کابل سټوډیو ته ځو او هلته اجمل تورمان د نن ورځې سپورتي خبرونه دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ټوکیو د 2020 نړیوالو سیالیو لپاره د افغانستان د لامبو د غوره لوبغاړو د غوراوي سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست رسنیز مسول مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د غلوبې د دیرش افغان غوره لامبوزانو ترمن پیل شوې دي. د نوموړي په خبره دا لوبې 13 ورځ نه وخته پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست د معلومات پر بنسټ د دغه لوبو پای کې به درې لوبغاړي د تمریناتي کمپونو او د ټوکیو د 2020 کال په نړیوالو لوبو کې د ګډون لپاره غوره شي. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دوهم پړاو سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون وین شام سمینی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه لیگ څخه هدف په افغانستان کې د فوټبال د ورزش وده او د فوټبال د کلبونو او لوبغاړو د وړتیاو لوړول دي. د دغه لیگ ابتدایي پړاو څو میاشتې مخکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیل شوی و چې د هر ولایت اتل ټیم د لوبو دوهم پړاو ته لاره پیدا کړه چې اوس د زون د اتلولۍ لپاره لوبېږي.